د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې نیول شي. تر خبرونو وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونی لرو چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار کوي. خبرونه مرجع احمد سی اوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا کمزورې شوی دی. او په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنبا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالات له خپل متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما د ادارې ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناتو تړون د بنسټیزو پریکړو د څنګ له غړیو سره وکتل. اولسن تر دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل زموږ په باور د ناتو تړون غړیو ته باید دا ډېره مهمه وي چې په افغانستان کې پانګونې جاري وساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیله څرګنده کړه چې د ناتو غړي به له افغان امنیتي ځواکونو سره د 2013 او 2016 میلادي کلونو لپاره هغومره مرستې وکړي چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې ژمنې کړې وې. ناتو وایي چې د افغانستان له ملي اردو سره د مرستو لپاره تر اوسه 1.8 میلیارد ډالر راغونډ شوي دي. ناتو او یو شمېر لویدیز هیوادونو چې د ناتو په تړون کې شامل نه دي ویلي چې تر 2012 میلادي کال به هر کال د افغانستان له ملي اردو سره د شیکاګو د ژمنو سربیره لږ تر لږه 450 میلیون ډالر نورې مرستې کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو کال کې په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیسیون وایان رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر ضد روان تشدد په جګړه کې ملکي تلفات په قانون کې د تیري کوونکو لپاره معافیت او له مجازاتو د هغوی خوندیتوب شکنجه او صحرایي محاکم هغه موارد ګڼي چې په دې هیواد کې د بشري حقونو حالت کمزوري کړی دی. افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تیرو کال کې په صحرایي محاکمو کې د ښځو محکومېدو، د ښځو سنګسار او وژنو ته په اشاره پر حکومت غږ وکړ چې دې مسلې ته جدي پام وکړي او عاملین مجازات کړي. د سالنګونو د ساتنې او سرنې اداره وایي چې واوره او طوفان د کمیدو په حل کې دي او که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لویه لار به نن پرانیستل شي. د دې ادارې مشر جنرال رجب تیر ماښام له وخته ازادي راډیو ته وویل چې ټول موټر له لویې لارې ایستل شوي او خلکو ته د مسؤلیت لپاره دا لویه لار له دواړو خواوو بنده کړې ده. دای وایي وضعیت د ښه کېدو په حال کې دی. زموږ اته ټیمونه د سالنګ په دواړو خواوو کې په کار لګیا دي او جاده پاکوي. ښاغلي رجب چاته کړه چې موټر او مسافر د جبل سراج او خنجان سیمو ته لېږدول شوي دي، سولاره پاکه شي او د لارې د پرانیستل کېدو اعلان ته منتظر وي. د جنرال رجب وینا د سالنګ پر لویې لارې یوازې د پنجشنبې په ماښام د یو موټر د چپه کېدو له امله درې تنه زخمیان شوي او نور هیڅ ډول تاوان چته ندرسیدلای. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمره لوبډاله نن په نړیوال جام کې د سریلانکا د کرکټ له لوبډالې سره مسابقه لري. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مشر فرید اوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډالې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډیرو پیاوړو لوبډالو ته ماتې ورکړي، نو د بری په تمه دي.
هر یو لوبغاړی په نړیوال سم کې ګډون کوي او ستوري پیاوړي دي، نو د هر یو لوبغاړي لپاره افغان کرکټ ټیم لوبغاړي به په نړۍ کې لاسره ښه چمتووالی سره لوبغاړي ته خبرې کوي.
د افغانستان لوبډلې تیره اونۍ په دې لړ کې لومړی مسابقه پاکستان ته وبایلله. تر 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ د نړیوالې مسابقې په بنگلاديش کې روانې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکي آیت الله روح الله خمینی المسیح وایي د هغې پریکړې په مخالفت به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26 کېږي. حسن خمینی دری سلویخ کلن دی او ویلی دی چې د خلکو یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو په غوښتنه دا پریکړه کړې ده. خو حسن خمینی ویلی ګمان نه کوي چې دا اقدام به نوې لار پرانیزي. دی په ایران کې له منځلارو مذهبي مشرانو ګڼل کیږي او ویل کیږي چې د ایران په حکومت کې له اصلاح غوښتونکو سره اړیکې لري. څو ورځې وړاندې د ده زوی پر انسټاګرام ویل چې شورای نخبگان د فبروري په انتخاباتو کې د حسن خمینی ګډون نه ده تایید کړی. په سوریه کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر روانو خبرو کې ګډون وکړي. د اپوزیسیون دا ډله چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کیږي او سعودي عربستان یې ملاتړ کوي وایي استازي به له ملګرو ملتونو سره د بس لپاره جنوا ته لاړ شي خو د مذاکرو نیت نه لري. دې ډلې ویلي چې 10 یا 15 تنه استازي به جنوا ته واستوي. دا په اصل کې دا چې د بشر الاسد حکومت استازو په جنوا کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن ډی موسورا سره خبرې پیل کړې دي. ډی موسورا پرون تر دې لیدنې وروسته په جنوا کې خبریالانو ته وویل دا وایي هغه ټولو سیمو ته چې محاصره دي باید لارې پرانیستل شي. لږ تر لږه 14 سیمې د حکومت او اپوزیسیون په محاصره کې دي او ډیر زور د داعش په لاس کې دی. نو ګورئ چې د سوریې خلک څومره لیوي او بلې ډلې کړېږي. په دې خبرو کې باید دې مسلو ته پام وشي. په جنوا کې خبریال نن وایي چې د کوردانو استازي نه دی ورغلي او د روسي استازو د هغوی له حضور سره مخالفت نه دی کړی. او د برازیل ولسمشر وایي زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتینی امریکا په هیوادونو کې د خپرېدو په حال کې دی. ولسمشر دلما روسیف پرون جمعه په برازیل کې خبریالانو ته وویل چې زیکا ویروس اوس یوازې د برازیل ستونزه نه ده بلکې د ټولې نړۍ روغتیا ته ګواښ پېښ کړی دی.
Nós estamos perdendo a luta contra o mosquito.
دا وایي موږ د دې ماشې پر ضد مبارزه بایلو. څومره چې دا ماشې زیاتیږي هغومره موږ د مبارزه بایلو. نو موږ باید په دې مبارزه کې منسجم شو. زیکا د ملاریا په څیر لیو ماشې انسان ته انتقالیږي. زیکا ویروس ښایي د داسې کوچنیانو د زیږیدو سبب شي چې کوچني سرونه لري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي څرګندونې لرو.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year.
ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې سخته و نو باید له افغان ځواکونو سره مرستې دوام وکړي. د افغانستان حکومت په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د مخنیوي په نیت له اروپایي ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړې.
یو تخنیکي ټیم وټاکل شو چې د دوه اړخیز تفاهم پر مسایلو خبرې کوي.
د خوست د تریسیو او علي شیرو ولسوالۍ د قومي مشرانو له غوښتنو مخبرو.
مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د هلمند ګرش کول سوالی ته مو ورولو چې جګړې څنګه د خلکو ژوند اخیستمن کړي.
کسان طالبان موجود نه دي خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیر بد رویه اخلي.
د بلوچستان په ژوب کې د پوجي چاونې مخ ته چاودنه شوې او د ازادیا اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوې پیغامونه خبرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال وو او له دې امله باید د هغوی د روزنې، مشورې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي. ریچارډ اولسن پرون په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون په ناټو کې خبري کانفرنس ته وویل چې په 2015 میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د شرایطو سختوالی یو عمده دلیل و چې ولسمشر اوباما په دې هیواد کې د عسکرو د شمیر د نه کمولو پریکړه وکړه.
I think we can all agree that 2015 was a difficult year for the Afghan security forces and
فکر کوم موږ ټول په دې موافق یو چې 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره سخت کال وو، او له همدې امله باید موږ د روزنې، مشورې او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. زه فکر کوم چې دا یو عمده دلیل دی چې ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان کال د جګړې په موسم کې 9,000 عسکر وساتي، او د راتلونکي کال لپاره هم د 5,500 عسکرو پاتې کول په پام کې لري. د ناټو غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې غونډه وکړه چې د جولای 8 او 9 د وارسا سرمشریزي ته پر تیاریو خبري وکړي. افغان حکومت غوښتنه کړې چې د وارسا په سرمشریزي کې مرسته کوونکي هیوادونه د افغان امنیتي ځواکونو له روزنې سره لښتلوږه د شیکاګو سرمشریزي په څیر د همکارۍ ژمنې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن وویل چې د وارسا په سرمشریزي کې به ګډون کوونکي د 2013 او 2006 میلادي کلونو لپاره د خپلو همکاریو ژمنې اعلان کړي. د اولسن په وینا د وارسا په سرمشریزه کې به د شیکاګو تعهدات نوي شي. ریچارډ اولسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې پرون په دې هیواد کې د داعش د فعالیت په اړه وویل:
There are naturally concerns about the possible expansion of Daesh.
په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا ویرشته، خو زما په فکر دې ته کتل هم مهم دي چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو یو شمېر هغه قومندانان چې له طالبانو جلا شوي داعش ته راوښتي دي. خو بیا هم دا یوه اندېښنه ده، موږ یعنی د امریکا متحده ایالات به هر ځای د داعش د موجودیت په اړه ځان خبر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د پنځمه پورت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لوري غوره شوی پوځي جنرال جان نیکلسن جونیئر وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر
جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د اعتماد رای لپاره ضرورت لري څو په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وټاکل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
فنلند او سویډن پرون اعلان وکړ چې ګڼ شمېر افغان مهاجر به بیرته افغانستان ته واستوي. په دې ترڅ کې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر په کابل کې د اروپایي ټولنې له پلاوي وغوښتل چې د افغان کډوالو قضیې د افغانستان د موجوده امنیتي وضعیت په پام کې نیولو سره وڅېړي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو چارو وزیر د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اروپایي ټولنې پلاوي ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د غیر قانوني مهاجرتون او د انسان د قچاغ د مخنیوي لپاره غړې هسي عامه پوهاوی او پزینو ولایتونو کې خلکو ته د کار د زمینو برابرول هغه وړاندیزونه دي چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د اروپای ټولنې لپلاوی سره شریک کړي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د اروپای ټولنې لپلاوی سره د کډوالو د ستونزو د حل او د مهاجرتونو د مخنیوي په مقصد د دوړخیزه تفاهم نامې پر لاسلیک کولو او د کډوالو د قضیو پر معقول سیړلو خبرې کړې دي. خاغلی میاخیل د جمعې په ورځ د یاد کتنې په حق له ازادي راډیو ته وویل:
انتیز دا او چې د افغانستان نام نه او تپو پام سره ژنیو 1950 کنوانسیون تپو پام سره او د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د اعلامیې او د اروپای ټولنې کنوانسیون تپو پام سره د افغانانو کیس بیل بیل ډول ته بررسی شي پرته له تبعیض څخه. ناسې په پای کې یو تخنیکی ټیم وټاکل شو چې د دوړخیز تفاهم لیک پر مسایلو خبرې کوي.
خاغلی میاخیل دا هم وویل چې په دې کتنه کې له اروپا څخه د داوطلبو راستنېدونکو په اړه هم خبرې شوې چې د اروپایي ټولنې پلاوی په دې برخه کې د مرستو ژمنې کړې دي. د اروپایي ټولنې پلاوی چې د دې ټولنې رئیس په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر او یو شمېر اروپایي چارواکي پکې وو، د تېرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کډوالو چارو له وزیر سره وکتل او د ستونزو حل ته د مذاکراتو پر دوام او په دې برخه کې د یوې تفاهم نامې پر لاسلیک کولو خبرې وکړې. په پام کې ده چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په نیت د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د وزیرانو په سطحه په بروکسل کې رسمي مذاکرات پیل شي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو لمخې پر روان میلادي کال کې سباند 2,00,000 افغانان له مختلفو لارو څخه د اروپا په نیت له هیواده وتلي دي. د دې مهاجرتونو علت په هیواد کې ناامني، بیکاری او اقتصادي ستونزې په ګوته شوې دي. په عین وخت کې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون ځینې غړي د کډوالو د ستونزو د حل لپاره دغه هڅې کافي نه ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې له هر څه لومړی امنیت تامین کړي. د دې کمیسیون غړي پروین دورانی آزادی راډیو ته وویل
دا چې تفاهمنامې او دا د قراردادونه او دا عقد قرارداد د خبرې دي، ما په نظر 1% هم نتیجه نه ورکوي. امیدواره یم چې دوی بیرته د دې ملت قناعت حاصله کړي، د دوی دې ملت ته یو د حل لاره د امنیت زمینه برابره کړي.
همدارنګه د کډوالو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکې اونۍ کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راشي او په جرمني کې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سره خبرې وکړي.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل اند کتنه ورته کوي.
نیوزویک مجلې په خپل وروستۍ غړ کې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د مفتش وروستۍ رپورت ته اشاره کړې وای د میلیارډونو ډالرو لګښت ونه شو کولای چې د افغانستان امنیت او اقتصاد بهتر کړي. مجلې وای په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سر مفتش ادارې سیګار یو ځل بیا د افغانستان وضعیت څېړلې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له پیسو څخه د ناوړه استفادې په تور د امریکا دوه پوځي چارواکي له کاره ګوښه کړی شوي او یو تنې محکمې ته ورپېژندل شوی. د امریکایي چارواکي د رشوت اخیستلو په تور نیول شوی دی. د نیوزویک مجله د سیګار د راپور په حواله وړاندې وایي د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی. له لسو کلونو څخه زیاته موده امریکا په دې هیواد کې تیره کړه، خو اوس په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل د دې سبب شوي چې خلک د ویرې، بې عدالتۍ او اداري فساد څخه وتښتي او په زیاته اندازه پانګه له دې هیواده وباسي. مجله وایي د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 میلادي کال راهیسې تر اوسه 113 میلیارد ډالر د افغانستان د بیا رغونې لپاره لګولي دي. تور سپانې په وینا یوازې 8.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد په مبارزې لګول شوي، خو زیاتوي چې پر دې سربیره هم تیر کال د فوټبال د 400,000 لوبغالو په اندازه مځکه په افغانستان کې په کوکنارو لړلې وه. نیوزویک وایي د سیګار په وروستي رپورټ کې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه هم څېړل شوي، وایي په دې کې هم بې ځایه لګښتونه ډېر زیات دي. د ورسپانې په وینا سیګار وایي د 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د سیستم په اصلاح کولو 2 میلیارد ډالر سپمولي دي. د وار اندراکس په نوم خبرونه په خپل وروستۍ غړنه کې د امریکایي جنرال اریک اولسن لیکنه خبره کړې چې سمودې په افغانستان کې هم کار کړی دی. جنرال اولسن په خپل دی لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا امریکا پوهیږي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې څه کیږي؟ د امریکایي جنرال وایي په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی او دا اوس د قاتم لاتړ د ماموریت تر شتر لاندې د غلطه سرتیری لري، خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وروستۍ مرګشوب لخی چې بیا هم امریکایان په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې حضور لري او یوازې د افغان ځواکونو د روسنې او ملاتړ لپاره هلته نه دي. د امریکایي جنرال وایي اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا خلک په افغانستان کې د خپل هیواد د ماموریت په اړه څومره پوهیږي او دا پوښتنه ان له هغه کسانو سره هم مطرح ده چې د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. د امریکایي جنرال په خپل لیکنه کې ویلي د خبري خایي د یو داسې ولسمشر خوخي نشي چې غواړي د خپل ولسمشرۍ د دورې تر پای ته رسیدو مخکې افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي، خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه به باسونه په 2014 کال کې نور هم تاوید شي او که چیرې د طالبانو ګواښونه زیات شي او د افغانستان نورې سیمې هم له ګواښ سره مخ کړي نو امریکا به اړ وي چې بیا اقدام وکړي. د جنرال اولسن په وینا له همدې کبله خو مهمه ده چې د امریکا خلکو ته وویل شي چې راتلونکی یو کال به په افغانستان کې هیواد څه پلان ولري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري. د خوست تریزیو اب علي شیر ولسوالي اوسیدونکو وای چې په تیر نشته یوه نیمه لسیزه کې د دې ولسوالي بیا رغونې ته د پام وړ کار نه دی شوی. بلورته د خوست چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د ولایتونو ترمنځ تعادل متعادله پرمختیا نه در رامنځته شوی، خو دوی وایي چې تر دې وروسته به د ولسوالیو او حتی کلیو ترمنځ په ټولو برخو کې متوازن انکشاف ته جدي پاملرنه وکړي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د ترزی ولسوالۍ قومي مشران او ځایي اوسیدونکي وایي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې پاموړ د بیا رغونې کارونه او نور ټولنیز خدمتونه نه دي شوي. دوی زیاتوي ولسوالۍ تر ټولو پراخه، ډېره نفوس لرونکي او پر ګڼو لویو او وړو قومونو مشتمله ده، خو پاملرنه ورته نه ده شوې. د ترزی ولسوالۍ یو تن قومي مشر جان خان وایي اوسمهال په دې ولسوالۍ کې امن ښه شوی، خلک نظام سره همکار دي، خو دوی تر اوسه په سره لیکې کې ساتل شوي او له هر څه بې برخې دي.
دادی ولسوالی نفوس لیدبنی ملاکو زیاد دی، تر یو سلو پنځوس زیاد کلی لري. متاسفانه ما ولی زه تاسو په ولایت کې ویلی دي چې تر اوسه پورې مونږ په سره خط کې ستر شوي یو افغانان یو، د دې خبرې بچیان یو. مونږ پروژې غواړو، مونږ کار غواړو، مونږ وطن جوړول غواړو، مونږ له دولت سره همکار یو.
د ترزی ولسوالۍ اړوند د بابرک تانی په سیمه کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی وایي
د علم ډېر ضرورت لري، د سیاحت ډېر ضرورت لري، د سرکو ډېر ضرورت لري، مقصد ملی پیوستن ډیر ضرورت لري. خو مقصد وادي سوي دي په وادو کې شل بيصد کارونه سوي، اتیا بيصد تاس په نامه کاغذ په مخ باندې پاتې دي. نو زه عملی یک دان دي خبره غواړم.
د ترزی ولسوال جاوید جوشان هم د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نوي کال لپاره په بیلابیلو برخو کې ولایت مقام ته دوه څلوېښت پروژې پیشنهاد کړي او دی د خوست لوالي غواړي چې همدا پروژې چې د خلکو د اړتیاو په لومړیتوبونو کې دي منظوري کړي.
ترزی ولسوالي یوه ستراتیژیکه سرحدي ولسوالي ده، موږ ته نه پروژې جوړ شوې دي، نه سړکونه جوړ شوې دي، نه هغه لازم مکاتب جوړ شوې دي، نه هغه بیا رغونه موږ ته شوې ده. هیله مې دغه ده چې سږ کال پلان کې دوه څلوېښت پروژې ما پیشنهاد کړی دی، د دوه څلوېښت پروژې موږ ته منظوري کړي. موږ اشد ضرورت دغه ولسونه، دغه د علیشیر ترزی ولسوالۍ خلک لري.
بل لوري ته خوست والي حکم خان حبیبي هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې مني چې پخوا انکشاف متوازن او د ټولو لپاره په مساویانه ډول نه دی شوی، اما د دې اداره دې خبرو ته جدي پاملرنه لري.
متاسفانه سي انکشاف په افغانستان کې هم د ولایتو ترمنځ او هم د ولسوالیو ترمنځ انکشاف متوازن نه و. زمونږ اراده دا ده او زمونږ هوډ دا ده چې په راتلونکي کې انکشاف به متوازن وي، او خصوصا ما دا هدایت ورکړی ده چې دین وروسته به زمونږ ځانګړي توجه هغه ولسوالیو ته کیږي کوم چې د انکشاف له نقطې نظر نه وروسته پاتې دي. نو زه په اننی توګه ایرانوم چې علیشیر، صبری، باک، موساخیل، قلندر او سپیری ولسوالۍ به په راتلونکي انکشافي برنامو کې زمونږ لپاره ولویت ولري.
د یادونه ورده د ترزی ولسوالۍ د خوست په سوال ختیځ لوري کې پراته پراخه ولسوالۍ ده چې ګڼ لوی او وړ قومونه پکې استوګنه لري. که څه هم یاد ولسوالۍ د خوست په هغه سیمو کې راځي چې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ ده، خو خلک یې تل د زده کړو، بیا رغونې، کار او پرمختګ لیواله دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ساجرا ټو غنو اوریدونکو د کرکټ د روان لوبې په اړه معلومات خوشته دي. تر اوسه پورې در لسمو ورده سریلانکا شپې ته منډي جوړې کړې دي. یو لوبغاړی سوسېدل دي. وړاندې بیا هم په دې اړه معلومات درکو، خو اوس مو د هلمند ګرشک ته ورولو. کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي، خلک څه احساس کوي؟ په تیره بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو اوازونه دلته هلته اوریدل کې شي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې وسلوالو نشتو او توغندیو د خلکو د ژوند خوند اخیستی. د ماهیانو د میلې لپاره جوړ شوي پارکونه خالي ښکاري او هره شیبه د درنو ډزو اوازونه اوریدل کیږي. زموږ همکار الیاس دایمو دغه ولسوالۍ ته په خپل راپور کې ورولي.
ګریشته پر دې څه باندې پنځوس کیلومتر لار د موټرونو تګ راتګ عادي دی، خو د نرسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوستو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوي بیرغونه د نامنیو او پر دې لار چې کندهار او ګریش د لشکرګاه سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو او ملي پولیسو پوستې دي او پکې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیلو وختونو کې سخت نښتې هم شوي دي، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یوه څو ساعته نښته کې شاوخوا دولس وسلوال ووژل شول او نور ټپیان شول. د لشکرګاه اوسیدونکی نوید نظري چې کله کله ګریش ته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوستو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د ناامنۍ فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریشک او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نشلور شوی دی او دا کار طالبانو کړی دی. دا کسان طالبان په قسم کې موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیر بد رویه اخلي او د دې سره ډیر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو په ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤلین دغه مسئلې توجه وکړي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچوي او د دغه سیمو څخه حتی طالبان دومره په شاک دي چې دغه بیرغ زړول توان هم ونه لري. کسان بیرغ ډیر ساده کار دی، کوچنی هم کولی شي دا بیرغ وزړي.
گریشت پرسیدو په عادی کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغیر نه تر سترګو کېږي، خو د میلی ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سند په سړک کې د موټرونو د مینځلو سیمې خالي تر سترګو کېږي. دا سړی ته د دې وروستیو ناامنو ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند والی بیان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان شوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی د روانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر شوي دي او هم توغندۍ وري.
ذبیح الله، و اروزه شپه ورځ نه غواړي، دلته اروزه بس ټکان کېږي. دلته یا اوس ډېر شوي دي، په خوانه وه داسې ډېر، بس خدای پاک م سره ولاړ دی.
گریشکنه وایز د هلمند د شمال د ناامن ولسوالیو لکه سنگین، موساکلا، نوزاد او واشیر سره پراخه ګډه دشتي پوله لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پوله لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د گریشک اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ول وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګیږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي، خو د دې خو افغان ځواکونو تر هغو ډزې کوي چې خلک نارامه کړي.
دا هغو دوه ټکه کړي دي، موږ د دې خو بالانو پسې اخته یو. نو ولې هغه د وټرونه وتړل سو، پله خالي سو، سړک خالي سو، غټ موټران بلې خواته ځغلي، کوچني موټران بلې خواته ځغلي، دونه مشکل هم نشته. اورې خدا دې چې د دښمن تبلیغ ډېر زورور دی.
د امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگوي په گریش کې جګړه ختمه شوی دا او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښه ماته کړی. خو د امنیت کمانډان خبرې د گریش خلک ردوي. دوی وایي کله کله ټول ورځ او شپه ته دا جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې ولسوالۍ په بازار ورننه وتلي دي. د گریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخه نیولی سي، خو فکر کوي چې همغږي نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
گریش کې امنیت ډېر خراب دی، نو خلک ډېر بد خاطره لري د جنگو د بد وضعیت سره. نو اوس ډېر حالات خراب دی، په آرام نه دی. هر شپه ټکونو، جنگونو، تورغونډیانې غورځي طالبان. نو خلک اوس ډېر په خفه دی، وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې شوې فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول شوي دي دوام لري. گریش 1463 کیلومتره مربع مساحت او د 1490 کال د اسایله مخې 1,202 تنه اوسېدونکي او 200 لوی کلي لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتنۍ جنګ په ترڅ کې تر ډیر افغان سرتیر په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لوی لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بیرته د افغان سرتیرو لخوا په شا تمبول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالوارث له کندهار او عابد کونړی له کونړ او یو شمېر نور اوریدونکو د کرکټ په اړه معلومات خوشی دي. شیبه مخکې د سریلانکا دوهم لوبغاړی وسوسېدو، دغه اوس د سریلانکا څلور شپېته منډې دي، دوه لوبغاړی سوځېدلی دي، 15 اوور روان دی. وړاندې بیا هم په دې اړه معلومات درکوو. عبدالله نیمروز لیکي ولسمشر باید د نیمروز د ګمرک فساد ته پاملرنه وکړي چې سرپرستان یې له 14-15 کلونو راڅخه پر دندو دي. د هلمند د نادلي ولسوالۍ له عینک څخه یو اوریدونکی لیکي حکومت دې دلته یو پلاوی راواستوي، کومې مرستې چې کیږي په هغو کې درغلۍ روانې دي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکي له دفاع او کورنیو چارو وزارت څخه هیله کوي چې په وانټ وایګل او کامدیش ولسوالیو کې فوري عملیات پیل کړي. انجینر خدای نور عزیزی له میدان وردک نه پراستول اس ام اس کې هیله کوي چې له سریلانکا څخه افغان لوبغاړي نننۍ لوبه وګټي. عبدالله خوګیاڼی له کندهار لیکي کوم خوراکي مواد چې له پاکستان افغانستان ته واردېږي ډېر چټل دي، ماشومان ناروغه کوي. امین الله له اروزګان لیکي ازادي راډیو باید په اروزګان کې خبریال ولري، دلته ډېرې پیښې رامنځته کېږي. عبدالله جان مینوال لیکي په نادلي ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، هیله ده چې پاملرنه ورته وشي. عبدالواسع بختور لیکي په هلمند کې د اداري فساد د مخنیوي هڅې باید زیاتې شي. او عبدالقوي له سنګینه لیکي چې ولسمشر دې د طالبانو پر ضد سخت عملیات وکړي. لنډو خبرونو وروسته بیا هم د کرکټ د لوبې په اړه معلومات درکوو. لنډ خبرونه له مرزي احمد سید خاور.
د امریکا متحده ایالات له خپلو متحدانو غواړي چې د افغانستان له پوځ سره مالی مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیری وکال کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا کمزوري شوی دی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت باید د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د سالنګونو د ساتنې او سرنې اداره وایي چې واوره او طوفان د کمیدو په حل کې دی او که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي د سالنګ لویه لار به نن پرانیستل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورنت فابیوس وایي که چیرې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې پیل شوې خبرې نتیجه ونه لري، نو هیواد باید د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټي خودونکو آیت الله روح الله خمینی لمسی وایي د هغې پریکړې په مخالفت کې به غږ پورته کړي چې د نخبګانو شورا په انتخاباتو کې د ګډون مخنیوی شوی دی. د نخبګانو شورا انتخابات د فبروري په 26 پیلېږي. په سوریا کې د اپوزیسیون تر ټولو سترې ډلې وویل چې په جنوا کې به د ملګرو ملتونو په ملاتړ په راروانو خبرو کې ګډون وکړي. او د برازیل ولسمشره دلما روسیف وایي زیکا ویروس په خطرناک ډول د لاتینی امریکا په هیوادونو کې د خپرېدو په حال کې دی.
تر 19 کلنو د لښ عمر کرکټ لوبغاړو لوبه په بنگلاديش کې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ روانه ده. 15 اوور پوره شو. سریلانکا 15 پته منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په تیرو 15 اوورونو کې د یو اوور په اوسط د سریلانکا منډې رقم شوې دي 2.40، خو له لویې سره تر اوسه پورې د سریلانکا رنزونه په هر اوور کې 4.3 شو ته رسیږي. د امریکا پرمختیایي اداره په کندهار کې د شزو لپاره زراعتي فارم جوړوي. د کندهار د شزو چارو رئیسه رقیه اڅکزی دغه زراعتي فارم جوړول د کندهاري میرمنو لپاره د اهمیت وړ بولی. صادق رښتینی له میرمن اڅکزی سره مرکه کړي او په سر کې دا پوښتنه ترې کړي چې دا څه ډول فارم دی او په څومره وخت کې جوړیږي.
دا تقریبا په درې میاشتو کې کوم د څه بده تخمین لري او تقریبا مدرنه څنګه په نیمه ساعت یو سي دی رادار د فارم ته خبر کړي تقریبا دی ټول 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 ټول
ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول
ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول ټول او د څنګه هم د نړیوالو پروګرامونو کې د بشپړتیا ګلان کړل کېږي د بیان کبه ټول کې یاده به راځي ارزه کیږي او به د مسله کې د څو ماسټر د پرم مسله سم بچرا باسي دا هیواله نه هم نه څه نه راځي دا نار باغ دی دا نار باغ به هم لکه مسله نور نه نه ولې خپل باغ اوس اصله تخلي نو موږ به هم څه دې پروګرام سره دې حاصله کوم څه دا باغ په ډول باندې
ویل کیږي چې د افغانستان د شوزو چارو وزیر کندهار ته درغلې و او یو غوښتنه چې همیشه مطرح کیږي د شوزو لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کول دي. آیا دغه موضوع مو له وزیر سره شریک کړه؟
وزارت خو تقریبا د درې کال کې چې مسلسل هر کال مو شوزو وزارت څنګه څو وزارت په پلان کې د شوزو لپاره مارکیټ د شوزو لپاره پارت د شوزو لپاره یو پټه خلنه دا مو په پلان کې نیولې دي کوم تاسو څنګه دروست کوم څه مخه به دي نه لاس راولې نو بیا به هم د نور دونران لکه باخ چې مینو دونران پیدا کړل دا مارکیټ لپاره به هم یو دونر پیدا کو او تر څنګه به سره ولې به هم نه موضوع شې کو تاسو مو د شوزا افکټیز د کو یو د لاسي صنایع لپاره مو یو مارکیټ په بازار کې
مشخصا د شوزو چارو وزیر استای سره کوم جمعنې وکړې
د مشخص جمعنه خو نه کړې خو دا یو علاوه وکړ چې نور به هم راځي کندهار ته کندهار د ټول د احوال د ټول په خبر کیږي او موږ له ما بحث څخه نظارت وکړلې هڅه کوم ما بحث کې څه سیستم دی د ټول د احوال د ادارې د مرکز کې هم څه کوي او دغه د پاره د حل لاره کوي او بل تاکید د دې د د د پرمور پر پروژې باندې وو چې پرمور پروژې په وخت سره دی چې په لګښت په پلان کې نیولې دي او موږ وزیر هم په دې کې دی او لږه کارونه وکړل کارونه لکه تر کله مسلک ته وي چې پلان کې ویل هغه پر کوم کار نه دی شوی نو دا به هم د مرکز کې به دا موضوع تشریح او حتی به د دې لپاره اساسي او دروست کار وکړي.
د کندهار د شوزو چارو رئیس رقیا څخه په کندهار کې د شوزو لپاره د وزارتي فارم جوړول مهم ګڼي او هیله لري چې یو شمېر شوزو ته کار پیدا شي. کرکټ ته ورسو. د سریلانکا کرکټ لوبډلې یو بیا منډي جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. اتلسم ور روان دی. وړاندې نور معلومات هم په دې اړه درکو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د بلوچستان د ژوب په سیمه کې د پوځي چاونې په دروازه کې چاودنه شوې. د دې چاودنې مسؤلیت پاکستاني وسله والو طالبانو منلی دی. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د جمعې په ماسپښین د کوټه ښار شمال لور ته د بلوچستان په ژوب سیمه کې یوه زوروره چاودنه وسوه چې په سیمه کې تر لرې لرې پورې اورېدل سوې او په نتیجه کې یې څو تنه ټپیان سوي دي. د ژوب د پولیسو یوه مشر زاهد افضل رسنیو ته ویلي چې چاودنه د ژوب بازار شمال لور ته د پوځي چاونۍ په دروازه کې سوې ده چې په نتیجه کې درې امنیتي سرتېري، یو لاروی او دوه ماشومان ټپیان سوي دي. پولیس مشر وایي دا ځان وژونکی برید و. وایي له بارودو په ډک موټر کې سپاره برید کوونکي غوښتل چې پوځي چاونۍ تننوزی خود چاونی پر لوی دروازه چې د تالاشی لپاره ودرول سونه هغه ځان وچاو دی او زورور چاودنه وسوه. په چاودنه کې ټپي کسان سم دستي د ژوب نظامی روختون ته وړل سوي چې ویل کیږي د دوه ټپي سرتیرو حالت په کې د اندېښنې وړ دی. د دې چاودنې مسؤلیت د پاکستانی وسلوالو یوې ډلې چې ځان مسعود طالبان بولي منلی دی او ویلي دي چې دا ځان وژونکی برید و او د دوی یو تن ترسره کړی دی. د یادونې وړ ده چې د پنجشنبې په ورځ هم په کوټه کې وسلوالو پر پولیسو حمله کړې وه او څلور پولیس یې وژلی وو. دا په یوه میاشت کې پر پاکستاني امنیتي سرتیرو څلورم وسلوال برید دی چې ترسره کیږي او د اکثرو مسؤلیت د پاکستان وسلوال طالبان پر غاړه اخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اووه بجو پورې اوري او د ماښام لوو د سهار تر اووه بجو پورې په همدې څپو آشنا راډیو خپري شي. د کرکټ د لوبې حال دا دی چې اتلسم اوور پوره شو. سریلانکا دریاویا منډي جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د افغانستان د بالرانو په منځ کې شمس الرحمن تر اوسه پورې ډېره ښه لوبه کړې ده. په پنځو اوورونو کې یوازې اته منډې ورکړې دي او یو لوبغاړی یې سوځولی دی. د ازادي راډیو د دې خپرونې وروستیو شیبو ته رسېدلی یو په دې معنی چې د راپورونو د برخې پای ته رسېدلی یو. اونیس پروګرام ازادي او اورېدونکي لرو. له دې اونیس پروګرام وروسته تخنیکي همکار شمشاد ځدران تاسو ته یوه سندره انتخاب کړي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې د دیونی راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. د ځل زموږ یو شمېر اوریدونکو په حکومتي ادارو او نورو عمل منفعت تاسیساتو کې د اداري فساد په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي. غواړم د خبرونې په لومړي سر کې همدغه پیغامونه در واورو چې خلکو د بیلابیلو ولایتونو څخه راستولي دي او په مختلفو برخو کې د فساد څخه شکایتونه کړي دي. لومړی به له کندهار ولایت څخه د یوې خور ژغ واورو چې د غاصبینو او زورواکو په اړه مشت پیغام را رسېدلی دی په ګټه به وورو.
السلام علیکم. د خپل سلامونه لیک هیلې ټول هیوادوالو ته وایم. زما پیغام دا دی چې درانده ولسوالۍ دشت دا ګرد زورواکانو نیولې دي. زموږ حکومت ولیدې چې دی د غریبانو ناره نه اورېده کېږي او د زورواکو د ضرورو جیبونه ډکېږي نو د چپکسي کوي. اوس که موږ په افغانستان کښې دا یووالی را مبین ته شي بیا به هېڅوک زموږ په خاوره چېرې وکړي نه به موږ ته ځوانمرګي را ولېږي. زما هیله او ارزو دغه ده چې اشرف غني دغه زموږ ارغنداو دښت ته پام وکړي. اول به زموږ ولسوال په ولسوالۍ کښې چې ناستې دغه لاسه سره لري ما که لیدلې نه وای ویلی مې نه په دې خاطر زه هم وظیفه لرم. موږ وختلو لور په ځمکې او چې ولیدې غریبې وکړي خلاص مکړي نو ولې داسې اوس ما زړه ډېر پروسوي په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي افغانستان کښې آباد وي خدای پامان.
زه د روزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زه د ډاکټر صاحب څخه هیله کوم چې ډاکټر صاحب محترم اشرف غني سه چې زموږ رئیس جمهور دی چې تا یو په جلال آباد کښې غاصبین په ګوته کړي دي که دې په روزګان کښې هم په ګوته کړي دي که دې په کندهار کښې هم په ګوته کړي دي که دې په هلمند کښې هم په ګوته کړي دي که دې په بل مملک ولایت کښې هم په ګوته کړي دي. که تا چېرې په جلال آباد کښې په ګوته کړي دي خو هغه صحیح خبره ده که او غاصب یو غاصب وي زموږ د روزګان په ولایت کښې بیا په تېره د دیراوت په ولسوالۍ کښې محترمه یوالي ویش ځکه نشته چې لمونځ پر وکړې ټوله غاصبینو غصب کړل بازار یې غصب کړی دي چوکونه یې غصب کړي دي د بازار ټوله مملکه متکا غصب کړې ده. موږ در رئیس جمهور څخه هیله کوو چې خپل واجیانو ته خپل قومندانانو ته هیله عرض دغه وکړي چې دا غاصبین په ګوته کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. هر یوه څلوېښت جریبه پنځوس جریبه شپېته جریبه سل جریبه ځمکه غصب کړې ده. محترمه زه د دیراوت ولسوالۍ څخه د ولسوال صاحب ته د قومندان صاحب ته د واجي صاحب د روزګان څخه هیله کوم د قومندان امنیت ته هیله کوم چې محترمه اول ستونزه د امنیت ته دومه ستونزه د غاصبینو د بله ستونزه موږ په دولت کښې نه لرو نو چې ته د غاصبینو مخه نه شې نیولی محترمه نو دا به څنګه شي ټوله منطقه د غاصبینو په لاس کښې ده. وسلام.
زما زړه ډېر
وړو ته دا پیغام
ډېر راول سلامونه کې چارې وړاندې کوم او بیا دا دې راډو نه دا هغه دیارلس کلن څوارلس کلن فساد چې په ننګرهار کښې دی هغه ما هغسې دی په کنړ کښې چې دی ما هغسې دی ور دا پروژې دي وایي مونږ تندیله وو او دغه که پروژې دغه که ور پروژې خو هغه فساد بیر خلک په کښې دي ور چې افغانستان یې در په در او خاورې په سر کړو خلک یې پټنو باندې واړول او بله خبره دا چې ور ځمکو غاصبین خو یو هم نه دی نیولی هغه سړی نیولی دی چې ور بس غریب سړی دی نور داسې چارواکي خټ چارواکي خو نه نیولی نه په هغه چوکاټ حکومت کښې چې دي په هغه په دیارلس څوارلس کلنې چوکۍ باندې ناست دي ور زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې ور د افغانستان د خلکو د غم وخوري په سندونو ویوړل شو په ډزو په ایران او په بل ځای کښې ترکیه کښې ویشتل شو کارونه دې ته پیدا کړي کارونه چې پیدا کوي هغه په ساد کښې هغه خلک شکیل دی وره په روجو چې کلي کښې دا مشران د ملي پیوستون انکشاف دیهات دغه خلک دي وره چې کلي کښې ما هغه پیسې وایي به کار وکړي او که وی نه کړي سی هغه بس پیسې ما هغه خلک وایي هغه څو څو کسان چې په کلي کښې دي او دغه کښې دي زما دا پیغام دی ولسمشر ته چې وروره د دې غم وخوري. السلام علیکم ورحمتالله.
بله السلام علیکم زه نذیر احمد خبرې کوم. زما د لوړپوړي چارواکو ته دا خواهش دي چې د کندهار په ولایت کښې رشوت دومره بې حده اخیستل کېږي چې هېڅ امکان یې نشته دولت خو هېڅ نشته په خاطر د دې چې خاص رشوت هرې شعبېته کښې ور ځې چې هغه کم رشوت واخېست دوه نیم سوه ساعت ور دې ولې غور نه کوي ولس ته خو هېڅ خدمت نه دي شوي د غریب سړي خو هېڅ چاره نه کېږي. ما دا خواهش دي
چې خپل اجر افغانۍ اوري نو پر دې غاور وکړي او دا په ساتي داري ګرځي نو نو د خپل پمن.
السلام علیکم. زه حاجی شرنور خان د خیست ولایت نه د تاکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اداري فساد په مورد څخه غږېږي. یو سړی په لمونځ کې ویلو وو بیا په ځای کې راپېولې بل به تاسو جمع شته ته کوله عمر څه دا نو موږ په فساد کې کوم ډول لګاتې ویلوړي نو تاسو د خدای د خور د افخار د لمونځ او اوبر کا مخکې په دغه نومه حکومت لکه دا مو دا چې دا یو مخکې دا ورته دوه قسم د ځای صاحب وخت نه دا حکومت نه مو پلوکی په دغه نومه بل مو حکومت مو په زندګی نه ویلدلای اون سوال غداری وو کو بیا ودینه بدل کو بل کا ماویل غداری وو کو ودینه بدل کو بل کا فقیر نه کنه وی مکافات مجازات نشته خو ته مو ښه حکومت دا الوت خپل شپه نه وی بیا ستې وی د اوم یا ستې وی د ښکاری په دوی نه پیږی ملي ته ویو نه پیږی پر ودیګار الحمد بل سبب می جوړ کی حکومت نه خو شي.
د دوستانو پیغامونو مو واوریدل لکه څنګه چې تاسو هم شایي په راپورونو کې اوریدل وی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي کلنی راپور کې په افغانستان کې د فساد موجودیت خبره کړې ده. بل خو افغان حکومت هم په دغه وخت کې د فساد موجودیت مني او نه ردوي. خو د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله ویلي چې د دې ستونزې د لمزړو لپاره د افغان حکومت ترڅنګ دا ضرور ده چې نړیوال ټولنه او خپل خلک هم جدی همکاري وکړي ترڅو دغه ستونزه یا دغه د فساد لمن ټوله سي او په دې برخه کې د دوی مبارزه کامیاب سي. نو ازادي رادیو د فساد د لمنځه وړلو او نور اړخونو په اړه د افغان حکومت خبرګون راخیستی دی او له کارپوهانو سره هم غږیدلی یو. غواړم دغه راپور په بشپړ ډول تاسو دوستانو ته دروورم چې لومړی د حکومتي چارواکو په خبرګون پیلېږي. دغه راپور زموږ همکار صفي الله ستانکزي چمتو کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د حکومت اجرایی رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګشته خو پر ضد مبارزه روانه ده. عبدالله د چهارشنبه پر اسپیو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله وایي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود، خو بیا هم له دغې پدیدې سره د مبارزې اړتیا شته. نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. څو وکولای شو د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لوی بیلګې د فساد له منځه یوسو. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبه پر ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 128 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یو درجه وروسته په 128 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوی. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب په پام کې نه دی ساتلی. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زید چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلی او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد ادارې په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنگونه لیدلي دي. اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه ان جی او ته دوی فنډینګ کوي. باید دوی حقایق پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه سي یو ملت توهین وي پکې.
ولسي جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی و. اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولای.
فساد خو رښتیا هم ډېر سوی دی نسبت به کرزی له حکومت. کارګو وکړ مقام موږ دلوده لکه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوی دی. ټول مهم لامل دا دی چې دوی قانون نه تطبیقي نه اجرایی ریاست بده کې کوم جدي ګام یې نه دی. اساس جمهوریت کوم چې قانون نه تطبیقيږي هلته حتما فساد به وي او فساد به نور هم پسې پراخیږي.
ښاغلی رنجبر د ولسي جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولي چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار له پیله تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړی بللای او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي. خو ولې د اداري فساد پر ورکولو نه دی بریالی شوی؟
د ازادي رادیو راپور مو اوریدی چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او ولسی جرګې نظرونه پرې راخپل سوي وو. په دې هیله چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه لا هم ګړندۍ سي او ښې نتیجې واخلو. وربس نور اوریدونکو ته چې پر نورو ستونزو خپل شکایتونه موږ سره شریک کړي دي، بیا هم له هلمند ولایت څخه د یوې بلې خور په څرګندونو دا برخه پیلوي چې په افغانستان کې د جګړې لشکېلو خو غواړي چې نور له تاوتریخوالي لاس واخلي سولې ته سرکښینې. ورپسې نور پیغامونه هم لرو، په ګټه به ورته غوږ شو.
بلې، السلام علیکم. د هلمند ولایت نه مې اړیکه نیولې ده، اله کوم چې دا زموږ پیغام ده. زموږ پیغام خپور کړي، موږ په دې ژمي کې چې ولاسه کوچنیان دي، ماشومان سیاسر دي، زغلي دي، د خدای روی مو د طالبان کې نیولې چې د دې جنګ څخه خلاص اخلي. موږ سوله واړو، موږ جنګ نه واړو، موږ سوله واړو. موږ په دې ژمي کې چېرې ولاسو، ماشومان وږي دي، چیغې وهي، بوغې وهي، د سیاسر و ازار ته وګوري، د خدای او د قرآن د جنګ څخه خلاص اخي. طالبان دا زما جنګ او د جنګ څخه خلاص اخي، د خدای او د قرآن نور جنګ څخه ستړي. موږ سوله واړو. د الله په نام.
السلام علیکم. زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز څخه تاسو ورور خپل دا پیغام ثبتوم. پس له سلام ورور، ما دا نظر دی چې کچیر تا دولت صلح کوي د ټولو مصالح او مخالفینو سره دی، او کی یوازې د طالب په نوم پروژې سره دی نه لري، او د اسلامي سره هغو سره د طالبانو سره د ټولو سره ویل افغاني تفاهم وکي، او تر هوسو ټول افغانان په یو ټغر کېني. دا زموږ هیله ده، دا چې د یوې ډلې سره سوله وکړي او بلې ډلې سره جنگ اعلان کړي، او ډېر د سولې په خبرو کې هوښیار اوسېږي چې ملي منافع په کې خاص نه وي، او د افغانستان د ویلو وجه ونه ګرځي. والسلام علیکم. په احترام
نورستان اقوام ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما. متاسفانه افغانان تقریبا دا دیش انده نه ښکلا کیږي چې تپل شوی او نیابتي جنگونو سره لاس او ګریوان یو نظم په نظر باندې دا اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روان ده، دا یوازې د دولت او طالبان ترمنځ جنگ نه ده، دا د افغانستان د حکومتونو خوا ټول افغانان سره جنگ ده. په دې وجه رسنۍ یا عام ملکان ژوند ته پاملرنه نه کوي. نو دا معلومه ده چې جنگ ټول افغانان سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د جنگ پر وړاندې یو موټی شو، او څوک چې زمونږ پرمختګ او ثبات ګواښ پېښ کوي هغو پر وړاندې یو موټی شو. خدام دې.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته د اشته تر مخ خپل سلامونه وایم. کومې ژمنې چې اشرف غني د خپلو رایې ورکوونکو سره کړې دي، هغه ژمنې دي هیله کوم چې زما پیغام تر اشرف غني ته ورسیږي، هغه ژمنې دي خورا کړي. خدای په امان.
زه اسماعیل د پکتیا ولایت د زیاریو بلسوالۍ موږ غواړو چې موږ ته د ځاځي اریوب ولسوالۍ اړوند د اریوب سړک جوړ شي. د درې کاله کېږي چې دا سړک روان دی، نو هیڅ خلکو هیڅ و نه کړل. موږ د مشرانو د امنیتي چارواکو څخه دا خواهش کوو چې تر څو موږ ته دغه سړک جوړ کړي.
بلې، السلام علیکم. زه جمیل پادرخیل د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي. لاس میاشت کېږي چې تاجرستان ولسوالۍ لاره بنده ده، هیچا د دې غم ونه خوړ او نه چا به افخاص وکړ. له یو پلوه خلک له اقتصادي مشکل سره مخ دي، او بل چې کوم د ضرورت کوم سامان دي هغه چې د چندۍ سره په وجه د کرایې رسېږي، او بل که څوک یو مریض عادي ولري هغه تر ډاکټره پورې رسوي تر شپېته زرو تر اویا زرو پورې له وجې د کرایې رسېږي. موږ یوه لاره د روزګان ولایت ته لرو، هغه هم لاره په مشکل سره رسېږي. خواهش مې دم چې دغې د مالستان د ولسوالۍ غم د غزنی ولایت چارواکي وخوري. بس دا مې پیغام ده. وسه
زمانم نبی اولاده د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان له کلي اوسېدونکی یم. همدا شېبه زه د شیګان له کلي له یوه لوړ غره له څه کې درسره په اړیکه کې یم. تاسو نه همدا هیله کوم چې زموږ د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د تلیفون مخابراتي شبکې فعاله نه دي، خو فقط یوه د سلام شبکه د لوړ غرو په څوک کې فعالیت کوي. هو، همدارنګه په لوړ غرونو کې کار کوي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ خلک ټول سلګونه خلک دي، هر ورځ سلګونه خلک د لوړو غرو څوکو ته خېږي، هلته ټلیفونونه کوي او له هغه ځایه خپل کار انجاموي. که تاسو مهرباني وکړئ د زابل ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې ته خبر ورکړئ تر څو زموږ د ستونزو را حل کړي. په غرونو کې هم ټلیفون کار کوي، که راته په کلیو او بانډو کې کار وکړي. وسلام.
بلې، زه سمیع الله افغان د هلمند ولایت څخه ستاسو په تماس کې یم او زما پیغام دی او زموږ د افغانستان حکومت ته ورسېدی. زموږ د افغان حکومت چې د افغان د ایران څخه د افغانستان د بندیانو په اړه خپل معلومات ترلاسه کړي. د افغان حکومت ولې د ایران څخه د بندیانو په اړه معلومات نه ترلاسه کوي او یا پوښتنه نه ځینې کوي؟ څوک لس کاله بندیان، څوک پنځه کاله بندیان، او یا څوک شپږ کاله بندیان، یا څوک پنځه میاشتې بندیان، تر اوسه یې د دوی محکمه نه ده سوې. نو زما د افغانستان له حکومت څخه دا خواهش او هیله ده د خپل بندیانو په اړه معلومات ایران څخه ترلاسه کړي. وسلام.
دوستانو، د همدې پیغام په اورولو سره د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، نو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې اوس د خپرونې په پای کې درته خپرېږي درسره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. موږ به یې په پوره امانت سره درته خپره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں خارا دزړګي بوسي، آخر خارا
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.